درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې. نن سه شنبه ده، د مریض 1409 د عقرب 1409 او د میلادي 2000 د نومبر 3. د آزادی رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کابل پوهنتون د پرونی حمله په وړاندې د عکس العملونو، د امریکا د انتخاباتو او نور موضوعاتو تفصیل دراوړو. لومړی د دې سات خبرونه. پر کابل پوهنتون د پرونی حمله لکه بلنن په افغانستان کې عمومي ویر اعلان شوی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي ژربه د کندهار امنیتي وضعیت ښه شي، او ایراني رسنۍ وایي د خوزستان د ازادي غوښتونکو غورځنګ مشر نیول شوی. د خبرونو تفصیل. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. ولسمشر غنی په هغه وینا کې چې پرون ماښام ارګ په خپلې پاڼه کې خبره کړه، پرونی برید یو بشری جنایت بللی او ویلی دی پر جماعتونو، تکیه خانو، علمی، فرهنګي او اکاډمیکو مرکزونو او په ټولګټو تاسیساتو بریدونه د بشریت ضد جنایت دی. ولسمشر زیاته کړه
د طالبانو په ګډون نورو ټولو توریستي ډلو ته په وضاحت وایو چې د دغه ډول وحشتونو او بریدونو په کولو د دې عظیم ولس لوړې ارادې نشي کمزوري کولای.
طالبانو دا برید غندلی او په هغه کې لاس لرل رد کړی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیال ویاندی معصوم جعفری ویلی چې د دې پیښې 22 مړي روغتونونو ته وربړل شوی دی. دغه برید مسؤلیت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یا داعش په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ټول به ژر د کندهار ولایت امنیتي وضعیت وویني چې ښه کیږي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوښ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری وو. دوی د دوشنبه په ورځ د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته تللي وو. د کندهار په ارغنداب او ژړې ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو پراخې حملې روانې دي. د کندهار د والي له دفتره یو خبره شوې خبر پاڼه وایي په دې ولایت کې میشتو افغان ځواکونو د دفاع سرپرست وزیر او په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان ته ډاډ ورکړ چې طالبانو ته درنه مرجوب لاړولې او ژربه د دې ولایت له ناامنو سیمو څخه طالبانو وباسي. په بدخشان کې د پولیسو خپلمنځي لفظي شخړه د یو سرتیري په وشل کېدو او څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې ده. د بدخشان د امنی قمندانۍ ویندوی ثناء الله روحانی رسنیو ته په استولي صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پېښه پرون ماښام د دې ولایت په لومړی امنیتي حوزه کې شوې ده.
یو سرتیری خپل همکار سره له داوا وروسته هغه په ډزو وژنې او د حوزې امر او د بلوک قمندان ټپیان کوي او خپل هم د پیښې له ځایه تښتي.
د روحانی په وینا د تورن کسته موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د خبرونو له آزادی راډیو اوري. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د دیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی. په امریکا کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه 9 میلیونه امریکایانو مخکې تر مخکې آنلاین او د پوسټ له لارې رای ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې. د ایران د خوزستان د بلتون غشتون کې غورځنګ مشر نیول شوی دی. ایرانی رسنیو د دولتي تلویزیون د خبر په استناد ویلي چې حبیب اسود چې په حبیب چعاب مشهور دی د تیرې یکشنبه په ورځ په ترکیه کې نیول شوی او تهران ته سپارل شوی دی. د ډلې هم د خپل پخواني مشر نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې تهران هغه وروسته له دې یرغمل کړ چې نوموړی تیرې چې ترکیه ته لاړ شي. د ایران د عربو دغه جلا غوښتونکی غورځنګ چې یو وسلوال غورځنګ بلل کېږي د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان په ولایت کې د جلا دولت تر مستقولو لپاره مبارزه کوي. دا ولایت چې اوسیدونکو عربان دي ډیر تیل لري. د نګورنو قرباغ د جلا غشتون کې سیمې پوزي چارواکي وایي چې د امریکا په مزګرتوب له ټینګ شوي اوربند سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یولس سرتیري وژل شوي دي. د وژل شویو په هغه فهرست کې چې د پوز د رسنیو څنګه پرون دوشنبه خبر کړي، د نګورنو قرباغ د دفاعي ځواکونو د قمندانۍ مرستیال ډګروال آرتور سرکیسیان هم شامل دی. په دې سره د سپتمبر له 28 راهیسې چې پر دې لانجمنې سیمې د آذربایجان او په سیمه کې د ارمنی ټبرو چې د ارمنستان له ملاتړ برخمن دي جګړه پیل شوې. د نګورنو قرباغ د ادارې د وژل شویو پوځیانو شمیر 1 ته ورسېد. او د جرمنی په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه ولګول. د دوشنبه په ورځ جرمنی د نوي اقدامات په داسې حال کې اعلان کړ چې په ټوله اروپا کې د کورونا وایرس په پیښو کې د 10 میلیونه زیاتوالی پراتلو، نور اروپایي هیوادونو هم محدودیتونه زیات کړي دي. زموږ شخص آزادي رادیو اوري. په کندهار کې د طالبانو د وروستیو حملو له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کېږي.
ولسمشر غنی و چې د پرونی حملې په وړاندې خبرداری ورکاو. د غزنی له لارو تیریدونکي مسافر وایي طالبان موبایلونه پلټي.
موبایل خلاص کې په زور را باندې کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لواره سکانو لغته لاندې راونی ولم.
په امریکا کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي. دا انتخابات د افغانستان پر حالاتو څه اغیز لري؟ د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اورئ. را به شو لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت پر کابل پوهنتون د پرونی حملې له قربانیانو سره د خواخوږی لپاره نن ملي ماتم اعلان کړی. غنو چارواکو او مؤسسو د برید یو جنگی جنایت بللی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، ملګرو ملتونو، د امریکا حکومت، اروپایي ټولنې، ناتو او پاکستان دغه ډله ییزه حمله غندلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا حمله یو لوی جنگی جنایت بللی او ویلي دی چې له عاملانو به غچ واخلي. تفصیل اجمل انورانی کړي.
په افغانستان کې پر یو لوی تحصیلي مرکز برید په افغانستان کې د نن او بهر پراخ برګون نه راپارولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د ملي ماتم په توګه اعلان کړی او سپارښتنه یې کړې چې په هیواد کې د نن او بهر دی د افغانستان بیرغونه نیم ځوړند وي. جمهور رئیس والیانو او د بیلابیلو ولایتونو چارواکو ته هم سپارښتنه کړې چې پر کابل پوهنتون د دوشنبه د ورځې د حملې د قربانیانو په یاد د ویر مراسم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی چې سموده خپل هم د کابل پانتون د رئیس په توګه کار کړی، تیر شپه ملت ته په وینا کې پر دغه تحصیلي بنسټ حمله یو لوی جنگي جنایت وباله او له عاملانو یې دغه چخصتو خبره وکړه.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کېږي. زموږ د دغه معصومو شهیدانو او اولادونو د سپېڅلو وینو غڅ به خامخا او په څو چنده درنه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یون آماده د حملې د غندنې ترڅنګ ویلي پر ښوونځیو او پانتونونو حمله په هیڅ وجه نشي توجیه کیدی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شار زافیر راس ویلسن هم دغه حمله غندلې او پر خپل ټویټر کې لیکلي چې هغه څه چې افغانستان ورته اړتیا لري سوله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویاند هم ویلي چې پرونی حمله یو کرک پارونکي تورستي پیښه وه. دا هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرونی حمله غندلې او یو تروریستي جنایت بللې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم لازادي لړیو سره په خبرو کې پر تحصیلي او ملکی بنسټونو حمله یو جنگي جنایت وباله.
د جګړې قوانین ډیر څرګند دي. پر غیر نظامی سیمو قصدي حمله له جنگي جنایت سره برابر ده. دا د سخت اندېښنې وړ ده چې کلوي پیغام رسوي. هغه دا چې له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. خلک نه په کورونو، نه پر لارو او نه هم په پوهنیزو او کاري چاپیریالونو کې امن دي.
د دوشنبه تر غرمې مخکې درې وسلوال د کابل پوهنتون انګړ ته ننوتل. پر محصلانو، استادانو او هر هغه چا یې ډزې وکړې چې په مخ خبره خلل. د اسلامي دولت یادایش د وسلوالې ډلې د خراسان څنګې د دې برید مسولیت منلې. د عامه خبري اژانس چې د دې ډلې تبلیغات خپروي ویلي د داعش دوه بریدګرو په دې برید کې برخه درلوده. وسلوالو طالبانو په دې برید کې خپل دخالت رد کړی او کرغیړن برید یې بللی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین دا حمله د وسلوالو طالبانو کار وباله. کابل پوهنتون تر 1000 ډیر محصلان او نږدې 900 استادان لري چې د ریپورټونو له مخې د حملې پر وخت نږدې 800 محصلان په پوهنتون کې وو. دا په تیرو 10 ورځو کې دویم وار دی چې د افغانستان پر یو ښوونیز بنسټ حمله کیږي. تر دې مخکې د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو ښوونیز مرکز د عقرب پر دویمه برید کې 40 کسان وژل شوي وو. د هغې حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې منلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جګړو او ناامنیو له امله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دشتو ته بې ځایه شوي کډوالي کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایب د داخلي بې ځایه شویو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي، چې په وینا یې د 250 کورنیو سره مرسته شوی او د 1500 نورو بې ځایه شویو کورنیو سره به هم مرسته وشي. صادق رښتینی د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې هغه دشتې ته تللی چې سلګونو کورنیو د جګړې له ویرې هلته پناه وړې ده.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي، تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بې ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې، په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې راوتلی. په دغه څور کې شان مې د پاتې سوي دي، در پدار ما د مزان د بل په کپ ټکټرانو کې مداده کې ته ځان رسولې دي. خاک پساره وي
د کورونیو د یو غره د لمنی پر یو کې اړولې چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لمړنوي اړتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوي کډوال وای له نورستون سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خو دا چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پرون کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي، موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه په وکړو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه راولاړ سه، دغه دلته یو وړه لیټه کا، دغه وړه راوړ کا، دغه مؤمنانو چې ور کا، دا نور لویا خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخ کړی ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری بی ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالت چې کورونه ګرځ پاتس به د سره راغلی چې دا په غاړه کې دي، دغه کالی دي، یو ګډړ راخص دي دي، دا ګډړ چې دلته ځان راورسو نور کورونه شان ګرځ پاتس وي دي مکمل. په دغه حالت کې موږ راغلی نو مې کورونه پات دي، هغه مر روان دي، دا کورونه د مخلوق په خپل ویني.
د کندهار د کډوالو بیرته راستنې دونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بی ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بی ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بی ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالۍ اوسیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم اوس د سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي، امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې سږ کال شایي 1000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همداراز کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي، زموږ اټکل دا دی چې تر 1000 پورې به داخلي بې ځایه شوي کورنۍ سږ کال، یعنی کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پوری دغه مر کورونی بې ځای سوي ولر.
د کډوالو چارو رئیس پر داس محل پر اټلونکو یو میاشت کې په کندهار او غونډوي ولایتونو کې د 1000 کورونی د بې ځای کې دوه اټکل کوي چې شایي د سړې هوا په زیاتې دو سره د دا کورونی ژوند چې ډېرې سرپناه نه لري لاستونزمن سي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو ته وګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. پر کابل پوهنتون پرونۍ حملې د نړۍ د ګڼو چاپي او تصویري رسنیو پام ځان ته ډېر اړولی دی. موږ یې دلته یوازې د یوې خپرونې تبصره راخلو چې بلومبرګ نومیږي. دې خپرونې د هغو محصلانو عکسونه خپره کړي چې له کابل پوهنتونه تښتي. تر دې یوه اونۍ وړاندې د کابل په لویدیځ کې پر کوثر تعلیمي مرکز حمله شوې وه چې لږ تر لږه 22 تنه پکې ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. د بلومبرګ نشرې له لیکنې سره سم په افغانستان کې د سولې لپاره د دولت او طالبانو له خبرو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. بلومبرګ زیاتوي په دوحې کې خبرو په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم هیڅ اغیز نه دی کړی. همدا اوس د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لار د طالبانو له لوري له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي، طالبان د دغه هیواد لویو لارو ته راوسي او له باري او نورو موټرو په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو معادل پیسې ټولوي. ورځپاڼه زیاتوي موټر چلوونکي او د لویو لارو مسافر شکایت کوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو نه راوځي او طالبان یې پرېښي چې له خلکو پیسې اخلي. ورځپاڼې ته د هرات د سوداګرۍ د خونو مرستیال احمد سعید عظیمیان ویلي چې طالبان د هرات کابل په لویه لاره کې د ورځې د 1,55,000 او 1,95,000 ډالرو ترمنځ پیسې ټولوي. په سمنګان ولایت کې یو ولسوال عبدالیاقین احمدی بیا ویلي چې طالبان له موټرو څخه د دې لپاره پیسې ټولوي چې په شمالي ولایتونو کې خپله جګړه پرې تمویل کړي. د ده په باور طالبان د ورځې شاوخوا 26,000 ډالر له موټر چلوونکو اخلي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې پر اساس د دې لپاره چې د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان پر طالبانو بریدونه نه کوي، دا ډله اوس له هوایي بریدونو نه بیریږي او بېغمه لویو لارو ته راوځي او پیسې ټولوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تبصره کې اشاره شوې وه چې وسلوال طالبان په لویو لارو کې له خلکو خصوصا له موټر چلوونکو پیسې اخلي. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه تلونکي مسافر بیا وایي وسلوال طالبان په لاره موبایلونه چک کوي او پکې د خلکو شخصي معلومات، کورنی عکسونه او ویډیوګانې ګوري او کله ناکله له ځان سره ثبتوي. طالبان بیا دا خبره ردوي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی څخه.
دا غزنی ښار ته شهیدانو څلور لارې ترڅنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه دراغلو موټرانو تمځای دی. دلته له اوږدې لارې راغلي ستړي مسافر له موټره کښته کیږي. دوی اوږداو له خطره ډکه لاره وهلې، څیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا له ورایه معلومیږي. هغه لارې چې دوی پرې راتېر شوي ډېر کله د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهدې وي، خو دلته د رارسېدلو مسافرو په اندېښنو کې یو بله هم اضافه سوې ده. دوی وایي په لاره کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل چې پکې د دوی کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا کتل سوې دي. حمیدالله تازه له اوږدو سفره راستون سوی. هغه د غزنی په مقور ولسوالۍ کې د طالبانو د چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلمه د لړمې شاو خاصمه کې زیوت موټر ودرول د سوالې موټر نو د خلکو شخصي ډیټا مې کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور را باندې نو البته اکسنه کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لواره په ما باندې حمله وکړ او سکانو لغته لاندې راونی ولم او موبایل مې مات کړ.
د لوګر ولایت متی الله هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نو موړی وای سیمنه ور معلومه ده، خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې په کیسر تر نوکه وکتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلارې کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشي کو په تلاشي کې موبایل راڅخه واخیست، هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه وکتل.
دا یوازې حمید الله متی الله نه دي چې موبایلونه یې په لاره وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته له نورو ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکي مسافر هم وایي وسلوال طالبان یې پر لاره موبایلونه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته ننوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې یې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو له موندلو وروسته مسافر وهي او شکنجه کوي یې. دی دا هم وایي که د دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دوی له نظریې چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره یې بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي له څه وخته وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده:
طالبانو پخوا هم خلکو باندې لوی ټریپنان بند کړي وو، کله چې به یې ورسره ګیر کړل ورماتولې، ممرېګانې ورباندې خوړلې، خو اوس پر لویو لارو هم د خلکو موبایلونه چې کوي ډیټا یې ګوري، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، د کورنۍ عکسونو تر څنګ که د سرتیر عکسونه پکې پیدا شي شکنجه کوي یې، وهي یې، حتی وژني یې هم.
خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ځینو مشخصو کسانو موبایلونه چک کوي، د عامو خلکو موبایلونه نه ګوري. تر دې وړاندې هم طالبانو د غزنی په ځینو ولسوالیو کې د سندرو په اورېدلو، سمارټ موبایلونو په ګرځولو، د ژیرو په خریلو، تیز رنګ او تنګ کالو په اغوستلو، د ټیټو پایڅو په ګرځېدلو او د ډولي ویښتانو په جوړولو بندیز لګولی وو. د غزنی د اندړو د یک او ځینو نورو ولسوالیو اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو طالبانو په جماعتونو کې په سپیکرونو کې اعلانونه کړي او دغه محدودیتونه یې ورباندې لګولي دي.
نن په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د ډیرو په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دیموکرات سیال جو بایدن له سختې سیالۍ سره مخامخ دی. په امریکا کې د 240 میلیونو په شاوخوا کې کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره دي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ د ټاکونکو سیالۍ ورځ دواړه پر یو بل له میاشتو نیوکو وروسته نن د مبارزې اصلي ډګر ته ځي. د کرونا د وبا سربیره به میلیونونه امریکایان رای ورکړي چې په پایله کې به یې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکا مشرتابه وټاکي. رسنۍ وایي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن او مرستیالی کاملا هاریس به نن له خپلو ژوند شریکو سره په پنسلوانیا کې رای ورکړي. ولسمشر ټرمپ بیا تیره شنبه په فلوریدا کې رای ورکړې ده. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې عموما د دې هیواد ایالتونه په درې کټګوریو ویشل کیږي: سره رنګي د جمهوري غوښتونکو ملاتړي، ابي د ډیموکراټانو ملاتړي، او زیړ ټال وهونکي یا بدلودونکي ایالتونه وي. همدا زیړ بدلیدونکي ایالتونه ډېر کله د امریکا د ولسمشر برخلیک ټاکي. سکال فلوریدا، میشیګن، اوهایو، جورجیا او اریزونا د ټیکزاس ترڅنګ د ګټونکو کاندید لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په سږنیو انتخاباتو کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. امریکایي رسنۍ وایي چې له دوی څخه به 15 په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دوشنبه تر ورځې پورې نږدې 90 میلیونه امریکایانو د خپل خوښې کاندید ته تر وخت مخکې رای ورکړی وي. دا شمیر د 2018 کال په انتخاباتو کې د ټولو رای ورکونکو له درې برخو څخه دوه برابره دی. په عمومي توګه په هغه انتخاباتو کې 115 میلیونه وګړو رای کارولی وي. د امریکا غږ د ریپورټ په اساس په رای ورکونکو کې یوازې 15 میلیونه هغه کسان شامل دي چې په تیرو څلورو کلونو کې 13 کلن شوي او د رای ورکولو په شرایطو پوره شوي. په امریکا کې د 1994 میلادي کال راهیسې تر اوسه د امریکا ولسمشران پرله پسې دوه دورې په واک کې پاتې شوي. یوازې د جورج دبلیو بوش پلار جورج ایچ دبلیو بوش د 1994 میلادي کال په انتخاباتو کې د څلور کلنې دورې له پوره کولو وروسته د بل کلینټن په وړاندې ماتې وخوړه. اوس معتبرې امریکایي رسنۍ د ولسمشر ټرمپ د محبوبیت د کمیدو خبر ورکوي. دې رسنیو په 2018 میلادي کال کې وړاندوینه وکړې وه چې د هیلری کلینټن ملاتړ تر ټرمپ زیات دی، خو په انتخاباتو کې کلینټن ماتې وخوړه. نن د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت امریکایان د دې هیواد د سنا غړو ته هم رای ورکوي چې د شپږو راتلونکو کلونو لپاره به ټاکل کیږي.
مخکې مو وویل چې د ډیرو په نظر دا انتخابات د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو پایلې به نو د افغانستان پر حالاتو څه اغېز ولري. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د ټرمپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. احمد شبر په دې اړه راپور لري.
د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ترامپ بیا بیا پر پخوانی ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لرې جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښت هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نښتې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېیمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستان بیرته امریکا ته ستانه شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څیړونکی انډریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن په نوم د سیاسي چارو کتونکی وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د سپتمبر په لسمه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینڈ سټرایپس سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پورې ځانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال وو د افغانستان په مسله کې د ترامپ او بایډن په تګلاره کې ورته والی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال